خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې د ډیورن په فرضي کرخه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه درېدلې او اوس دغلته اوربند شوی دی. دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې د پاکستان د پوس د هر ډول سرغړونو ځواب ورکړي. او د روان خبرونې په ترڅ کې بیا په کابل ښار کې د برېښنا د ستونزې او د کابل ښاریانو د غوښتنو په اړه هم اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوست چارواکي وایي په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربند تر موافقې وروسته د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. ولسمشر غنی وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. او پاکستاني مقامات وایي وسوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربند باندې تر توافق وروسته د سیزي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. د خوست والي حکم خان حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیر مازیګر پای ته رسیدلې ده او په دې جګړه کې دوه ملکي افغانان وشل شوي دي. د زیاته کړه چې په جګړه کې د پاکستان لوري ته هم مالي او ځاني زیان رسیدلی او د هغوی د درې وشل شوو سرتیرو جسدونه له افغان ځواکونو سره دي او یو سرتیری ژوندی نیول شوی. خوست والي ویل چې د نیول شوي پاکستاني سرتیري د اعتراف او نورو معلوماتو پر اساس پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د ځاځي میدان د جنډو سره پوسته ونیسي. د همدارنګ ویل چې پاکستاني پوځیان اوس بیرته خپلو سیمو او کرخو ته ستانه شوي دي. بلور ته دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن فرضي کرخې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکي سرغړونې ځواب کړي. دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دفاع وزارت پرون په خوست او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې د پاکستاني ملشو بریدونه پر شا تمبولې دي. د پاکستان د پوځ اړیکو دفتر بیا ویلي چې افغان پوځیانو د پاکستان په پولیسادو ځواکونو برید کړی دی او دوه عسکري وشلي او پنځه نورې ژوبل کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرسیال فتح متین په مشرۍ د ترکی پانګوالو لیوی ډلې سره پرون په لیدنه کې وکړه. ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په ارګ ماڼۍ کې د دې لیدنې پر مهال ترکی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا وښوده.
حیات ترکیه علاقه مندی دارن که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و افغانستان هم از سرمایه گذاری تاجران ترکیه در افغانستان وال و حمایت کرده.
پاکستانی چارواکی وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دا دوه کسان هغه مهال وشل کله چې هغوی کور ته پر لارو. په ډزو کې اته نور مسیحیان ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ وړاندې هم په ورته برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او څلور مسیحیان وشل شوي وو. مسیحیان د پاکستان د 200 میلیونی نفوس کم دوه په سلو کې برخه جوړوي. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیځ هر ډول اضافي بریدونه به نړیوال کړکیچ لا پسې زیات کړي. د کرملین د بیان له مخې ولادیمیر پوتین دې خبرې ته پرون له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره په تلیفوني خبرو کې اشاره وکړه. د ایران او روسیې ولسمشرانو ویلي چې په سوریې د امریکا فرانسې او برتانیا د شنبه ورځې بریدونه نړیوال قوانین نقض کړي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د سیاسي حل لارې فرصتونه زیانمن کړي دي. امریکا، برتانیا او روسیې د شنبه په شپه د سوریې د رژیم په سود پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو د تولید په فابریکو راکټي بریدونه وکړل چې په خبره د اسد د رژیم د اپریل په ومه په دوما کې 300 ملکیان په کیمیاوي وسلو وژلې دي. په عین حال کې عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عرب هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل شوې ده غندنه وکړه. عرب مشران پرون په سعودي عربستان کې یوه ورځ وروسته تر هغې راغونډ شول چې امریکا، فرانسې او برطانیې په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دغه هیواد هوایي او راکټي بریدونه وکړل. عرب لیگ په خپله اعلامیه کې پر ایران د لا نورو بندیزونو او له یمن او سوریه څخه د ایراني ملیشو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د عرب هیوادونو غندنه پر عربي ټولنه د سعودي عربستان د فشار نتیجه ده. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانه وزارت پر روسیې نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلي ویلي دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیه لګول کیږي چې د اسد له رژیم او د دغه رژیم لخوا په ښکاره د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کوي. امریکا او ملګري وایي چې د اسد رژیم د اپریل په ومه په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی، خو روسیه او د سوریې حکومت بیا د کیمیاوي وسلې استعمال ردوي. تاسی زمان غگل ازادی رادیو آورای پر روان خبرونه که آورای چه ده پکتیا په هغه سیمو کې چې د پکتیا او خوست په سیمو کې چې پرون راهیسې پکې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده اوس اوربند شوې ده. په عین حال کې بیا دفاع وزارت وایي چې ټولو افغان سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن کرښې هغې غاړې څخه د پاکستاني پوځ هر ډول برید ځواب کړي.
مقامي وزارت دفاع وایي ستر درسیز هدایت دادن که از هر گونه تحرکات که از آن طرف خط فرضی دیورن به وجود میایه با متانت دفاع بکنه.
پروانه خبرونه که در نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د کابل خاریانو اندېښنه او شکایت اوري چې وایي افغان حکومت باید د وارداتي برېښنا د ستنو د بیا رغولو لپاره چې طالبانو نړولې دي هڅې زیاتې کړي. ترکی سوداګر په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ښه زمینه برابرولی شي او غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي په انتخاباتو کې د څار بنسټونه د رایې ورکوونکو د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګه ګډون او پر وړاندې امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي دي.
تاسو وسلوال ډلې ګوري هغه خو عملا د پروسس سره مخالف دي. کله چې هغه ګوري چې تاسو د رای لپاره سټیکر په تذکره وهلی د خپل یو امنیتي ستونزه د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو ازیانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. دفاع وزارت وایي پاکستانی پوځیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ لشته تړونونو سره سرغړونه وکړه او پر افغان خاوره حمله کړې ده. دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمن شزادی رډو ته ویل چې د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې پرون پاکستانی پوځیانو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو لخوا ځواب شوي دي. هغه ویل افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ورته هر ډول سرغړونو او بریدونو دفاع وکړي. سفی الله ستنګزی رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د ډیورن کرښې له هاخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکي سرغړونې ځواب کړي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د یک شنبې په ورځ د خوست د ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو ډزې شوې چې افغان پوځیانو یې دفاع کړې ده. جنرال رادمنش وویل له دې چې پاکستاني پوځیانو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې، افغان پوځیان په سرحدي سیمو کې د خپل خاورې دفاع ته چمتو ولاړ دي.
برې قطعات سرحدي ما
مقام وزارت دفاع و استردرسیز
سرحدی ځواکونو ته د دفاع وزارت او استردرسیز لخوا هدایت ورکړل شوی چې د ډیورند فرضي کرښې له هاخوا هر ډول تحرکات چې زموږ د خاورې پر ضد کیږي په هر سیمه کې چې وي په میړانه ترې دفاع وکړي. د خوست امنیتي چارواکو هم ویلي د ځاځي میدان په جنډي غر، زونډي غر او نازو غر سیمو کې لومړی پاکستاني پوځیانو د مختراتک هڅه او برید وکړ چې یو سیمه ییز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکی ووژل، خو په دفاع کې شپږ پاکستاني ملیشي هم ووژل شوي. خو د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر یا اس پی آر ویلي سرحدي ځواکونه یې په کورم ایجنسۍ کې په ګزمه بوخت وو او د اغزن سیم د غزولو لپاره یې چمتووالی نیولی و چې افغان پوځیانو پرې برید وکړ. اس پی آر ویلي دوه سرحدي پوځیان وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. خو د خوست ولایت د امنیه قمانداني سرپرست عبدالحنان زدران ازادي راډیو ته وویل دا پاکستانی ملیشي وي چې د مخترعتک هڅه او برید وکړ او افغان لوري ځواب ووایي.
بدبختانه وایم چې پاکستانی ملیشاوي د جنډو غره او د نازو غره سره تر جګشي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوستې چې دي یې هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه ساکلا او خپ پسره او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا زوبر کړای دی.
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ولسی تړونو په مټ لکلونو ښه امنیت نیول شوی او دا ور هم د دې سیمې ځوانانو د افغان پوځانو د ملاتړ په پار د وسلې د راپورته کولو هوډ ښکاره کړی. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ په داسې حال کې پاکستانی پوځانو برید کړی چې دوه اونۍ مخکې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په راتګ سره ژمنه وشوه چې دواړه لوري به د یو بل پر سیمو له بریدونو ډډه کوي.
د سفیر استانګسي پر راپور کې مور دل چې دفاع وزارت وی افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن د فرضي کرخه له هغه غاړي د پاکستانی پوسټ هر ډول بریدونو او سرغړاونو جواب ورکړي. په همدې حل کې تازه رپورټونه وایي چې د خوست او پکتیا په هغه سیمو کې چې پرون پکې جګړه شوې ده اور بند شوې ده. همدا شیبه له خوست څخه زموږ همکار نجیب الله الوخیل سره د تلیفون په لیکه کې دی. الوخیل صاحب، تازه رپورټونه او معلومات څه دي چې دغه تا جګړه درېدلې که څنګه؟
مناسب په پای کې تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اورېدونکو ته زه سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خوست ولایت چارواکو وویل چې په ډنډې پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربند باندې تر توافق وروسته اوس د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. خوست والی حکم خان حبیبي نن د دوشنبه ورځ سهار مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه تیر مازدیګر پای ته رسیدلې او په دې جګړه کې دوه تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. خوست والی دا هم وویل چې په دې جنګ کې د پاکستان لوري ته هم مالي او ځاني زیان رسیدلی او دوی سره دوی ته د دریو وژل شویو پاکستاني سرتیرو جسدونه ورپاتې دي او یو کس هم ژوندی نیول شوی دی. خوست والی دا هم وویل چې د دوی د کشفي معلوماتو پر بنسټ باندې او هغه تحقیقات چې د نیول شوي پاکستاني سرتیري څخه شوي دي، د دوی په وینا چې پاکستاني سرحدي ملیشو غوښتل چې د ځاځي میدان د جنډو پوسته ونیسي چې د افغان ځواکونو او ولسي خلکو د غبرګون سره مخامخ شول. د دوی په وینا چې د جنډو سر یوه ډېره حاکمه او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول ځاځي میدان ورته خلاند دی. ولې د افغان ځواکونو او ولسونو لخوا د دغه عمل مخنیوی کېده چې د پاکستان لوري ورباندې جنګ پیل شو او افغان لوری بالمثل عمل تعهد شو.
بله مهرباني الوخیل صاحب، یو مسله چې ازادي راډیو ته ډیر زیات شمیر اوریدونکو په خپل پیغامونو کې د هغې ستاینه کړې ده، وایي چې د دغه سیمو چېرته پکې پرون جګړه شوې ده، خلکو ځان ځوانانو له افغان ځواکونو سخت ملاتړ څرګند کړی او د هغوی تر څنګ درېدلې، په دې اړه هلته ستاسې معلومات څه دي؟ قومونو خلکو څه ویلي؟
مراد صاحب، د خوست ځاځي میدان ولسوالي یوه داسې ولسوالي ده چې د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شپېته کیلومتره لرې پرته ولسوالي ده. د دې سیمې هغه ډېری ځوانان چې دي افغان ځواکونو کې سرتیري دي او په تېرو اوولسو کلونو کې د چارواکو په وینا چې د دې ولسوالۍ خواوشا 2000 سرتیري د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. کله دلته عموما وضعیت داسې ساتل شوی که چیرې یو څوک د خوست له لوري یا د پکتیا له لوري یا د نورو سیمو له لوري ځاځي میدان ساحې ته داخلېږي، هلته څومره خلک چې دي که هغه شپانه دي که هغه خون کی دی که زکون کی دی عام ولسته لخلق پختنه کوي چې تاسو زاز میدان ته ولی داخلي گئے نو په دې لحاظ باندې زاز میدان خلک امنیتی ځواکونو سره فوق العاده زیات همکاري لري همدا او چې حتی افغان امنیتی ځواکونه نو رسیدلي چې د خلکو په وینا خلک هغې نقطو ته ځانونه ورسول خواوشا داسې ویل کېدل چې زر نفره ځوانان هغه درو نقطو کې چې جنګ و ځانونه یې ورسول او دا کسان چې وم وژل شول دا افغان سرحدي پولیس نه و خو سوري هم دا خبره وکړه دا ملکي خلک وو چې د افغان ځواکونو مرستې ته ورغلي وو
ډېره زیاته مننه دوستانو زموږ همکار نجیب الله الوخیلو چې د خوست په ځاځي میدان سیمه او د غراز د پکتیا په ځاځي غرنی سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره د افغان ځواکونو او د سیمې د ځوانانو د پرونی جګړې په اړه په دې اړه چې اوس دغه سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده او اوربند شوی تاسره وروستي معلومات شریکول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړیو په انتخاباتو د څار بنسټونه د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګه ګډون او پر وړاندې امنیتي ګواښونو اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د نوملیکنې مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید بیا وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ په هر مرکز کې له شلو کمو کسانو نوملیکنه کړې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې ورو
په داسې حال کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، د ولسی جرګې اداري پلاوی او په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې پروسه انتقاد کوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو د ادارې ترمنځ نه همغږي او په ولایتونو کې نامنی د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې ستر خنډونه دي. دوی په ټوله کې د خلکو د عامه پوهاوي نشتون، د ادارو ترمنځ نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول، او په ډیرو ولایتونو کې د نامنۍ ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوملیکنې ته زړه ښه کړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرشو ولایتونو کې به د نوملیکنې سکم 1500 مرکزونه پرانیستي وي او وروسته به دا لړۍ ولسوالیو او کلیو ته هم وغځول شي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو کاغذ په نخلولو سره کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر 28مه نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان وو چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه او په شرایطو له برابرو کسانو یې هم وغوښتل چې نوملیکنه وکړي. په ورته وخت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې د پروسې په اړه مپوهاوی کم دی. د ده په خبره دا مسله د دې لامل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خلک د رای ورکونې د مرکزونو پرانیستې ته اجازه ورنکړي او له بله خوا د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون هم کمرنګه دی.
چې د کمیسیون د مسؤلینو لخوا باید په تذکیرو باندې وخل شوی وي، ډډه وکړه په دې خاطر چې هغوی د خپل امنیتي عمله خپل امنیتي وضعیت نه اندېښنه درلودله او ویرې درلوده چې هغه بابت نه
یو شمیر ولسی وګړي وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې په تذکیرو یې د رای ورکولو تخنیکي پاڼه ولګول شي.
دا یو غټ ګواښ دی. ګورې تاسو په تذکره باندې پاس ټکر دی، کله چې تاسو وسله والې ډلې ګوري هغوی خو عملاً د دې پروسس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره ټکر په تذکره وهلی، دا په خپل هم یو امنیتي ستونزه ده، د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6516 کسانو نوملیکنه کړې، خو د نوملیکنې د 1419 مرکزونو نه 340 د نام له امله نه دي اخلاص شوي. دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په تذکیرو د تخنیکی کاغذ نخلول په انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره مهم دی، خو نوموړي د خلکو او مطرحو کړیو د اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم نوریاس نوری توار ورکو چې د نړۍ مطبوعات او د غراس مهمې خبرونې لوستي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د نوملیکنې پر پروسې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي چارواکي هیله مند دي چې په دغه بهیر کې به چې 2 میاشتې دوام کوي، په څه باندې 2000 د نوملیکنې په مرکزونو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي خپل نومونه ولیکي. د ورځپاڼې په وینا چارواکي د دې ډاډ هم ورکوي چې دغه انتخابات به چې ډېر ځنډول شوي په اکتوبر کې له درغلیو پاک په شفاف ډول ترسره شي. ډیلی میل د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د یوې مهمې ستونزې یادونه هم کړې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امنیت په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې اساسي ګواښ دی. سیاد ویلي د دې ترڅنګ چې په ډېرو ګڼمیشتو سیمو کې وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله یا داعش فعال دي، سیمه ییز قدرتونه، غیر قانوني ملیشیا او ځواکمنان به هم هڅه وکړي چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. هغه د دې یادونه هم وکړه چې له حده زیات کوښښ کوي چې د دغو انتخاباتو د زیات مشروعیت لپاره د خلکو زیات باور خپل کړي، خو د دې ویره هم شته چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې به چې یاد دولت وسلوال مخالفین پرې کنټرول لري یا تل ناامنی دي، ډېر خلک له رایې ورکولو پاتې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کیدونکو انتخاباتو د زیات مشروعیت خبره په داسې حال کې کوي چې د تیرو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د مسلې تر اوسه خپل سیوری غوړولی دی. ډیرو پاکستاني ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په پوله وروستۍ شخړې ته چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ او کرم ایجنسۍ ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې پام اړولی او پر دې سربیره چې ملامتي یې پر افغان لوري اچولې، د خپلو څو ملیشه ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره کړې ده. افغان سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته د دغې نښتې یو بل تصویر ورکړی، خو له دې پرته چې کوم لوری د دغې نوې سرحدي شخړې د پیلېدو مسؤول دی، هغه یوازې 2 ورځې وروسته له هغې پوهېږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په نیت د سولې عمل د ګډ پلان پر سر د خبرو لپاره کابل ته تللی و، او د دې پلان پر بشپړېدو په ټینګار سربیره دواړو لورو دغه راز ژمنه کړې چې د یو بل هیواد پر حریم له تیري به ډډه کوي او د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف به د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې سره همکاري کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر کابل خاریان له افغان حکومت غواړي چې د وارداتي برېښنا د هغو ستنو د رغولو لپاره چې د طالبانو لخوا نړول شوي دي جدي هڅې وکړي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه ستونزه په جدي توګه هواره کړي څو خلک د برېښنا او اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ نه شي. بلخو د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د کابل اوسیدونکو ته بیا ژر تر ژره د یادې ستونزې د هواري ډاډ ورکړی دی. نور حال له واصل وصال څخه اورو.
د طالبانو لخوا د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په دوام د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د غستونزه ژر تر ژره هواره کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي د دوی تر کنټرول لاندې سیمه برېښنا ولري، خو حکومت په دغو سیمو برېښنا بند کړي چې له امله یې طالبانو د برېښنا د ستنو نړولو ته مخه کړې. د کابل ښار 2 تنه اوسیدونکي اورنګزیب او بلال په دې اړه داسې وایي.
دا مشکل خو باید ډېر زر حل کړي، ځکه چې دلته خلک ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. ضرورت دلته هم شپخانه مریضان پراتی دی، باید چې دې مشکل ډیر زر حل کا ولته امنیت ونسی په دې برخه کې لاړ شي ته زمونږ ګردوی لاړ شي زمونږ پولیس لاړ شي هلته امنیت ونسی دومره غټ دغه سره په قوت او زور سره د وسم ولې د خلکو مشکلات ورسېدګی نشي لرله
مدرس شور کول باغ نه دره او نه دره مردم
اوس مهال کابل برېښنا نه لري او خلک لا ډیر ستونزو سره مخ دي حکومت باید تصمیم ونسی او خلکو ته برېښنا ورکړي له طالب پرته هلته عام خلک هم شته چې باید ورته برېښنا ورکړي
نظامی است باید بر مخ داشته مشکل نه دره
کابل خریان وای د ورځنۍ چارو سربیره د دوی صنعتي تولیدي او نورې سوداګریزي چارې برېښنا پورې تړلې دي او د برېښنا نشټونه په ژوند منفي اغیز کړي دوی د غشنوای حکومت باید د برېښنا د ویش سربیره د قومي سپینګر او مشان لوري په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي سو د ورته پیښو مخنیوي وشي د سرګندونې داسې مهال کېږي چې دوه ورځې وړاندې په بغلان کې د وارداتي برېښنا یوه پایا د وسلوالو لوري نسکوره شوه سو نه وړاندې هم د برېښنا یوه بله پایا په بغلان کې د وسلوالو لوري ویجاړه شوې وه په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د برېښنا پایو په ویجاړولو سره غواړي په حکومت فشار راوړي چې د دوی په سیمه کې برېښنا موجوده وي په ورته وخت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي تخنیکی ټیم سیمې ته رسېدلی او ډېر ژر به نسکوره شوې پایه بیرته ورغوي د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی بیا ځلې د پایو د ویجاړېدو د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې برېښنا ټولو سیمو ته ورسوي
از طرف خود مردم کم شده است
دوی لبد مرغوز د خلکو له لوري همکاري کم شوه ده او همدا لامل دی چې مخالفین د برېښنا پایو ته زیان رسوي موږ هڅه کوو چې د قومي مشانو سپینګرو په مرسته ټول په دې مسله پوه کړو چې پرختي کارونه نه دي درېدلي بلکې د افغانستان په هر سیمه کې دغه کارونه روان دي او موږ تل د هڅه کړی چې ټول سیمو ته برېښنا ورسوو
هر نقطه بشه کوشش مو برنامه است چې په برق برسانیم
د مشان جرګې رئیس فضل هادي مسلمي هم د مشان جرګې د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د مخالفینو لخوا د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستنې نسکورول ناسم عمل وباله او سپارښتنه وکړه چې حکومت باید په ټولو ځایونو کې د ټولګټو پروژو امنیت ټینګ کړي نوموړي دغه شان وویل چې په بغلان کې ویجاړه شوې پایا باید ژر تر ژره ورغول شي تر څو د کابل د خلکو ستونزه حل شي واصل وصال ازادي راډیو کابل
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم رفراندوم
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د امریکا متحده ایالاتو ویلي لدې چې روسیې د بشر اسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکړی په مسکو نوي بندیزونه لګوي دا خبره په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په یوې تلویزیونی مرکه کې وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د امریکا له دې پریکړې خبر شوی او بندیزونه یې ډېر بې ځایه دي سفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانو وزارت پر روسیا نوي بندیزونه اعلانوي نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیا لګول کیږي چې د اسد له رژیم او دغه رژیم لخوا په ښکاره د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کړي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر دا خبرې پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي دا وایي تاسو به وګورئ چې پر روسیې به بندیزونه اعلان شي د خزانو وزیر سټیون منوچین کدا کار روسا نوی کړه نو د دوشمې پورز به دا بندیزونه اعلان کړي بندیزونه به مستقیما هر هغه کمپنۍ هدف وګرځوي چې د کیمیاوي وسلو په کارولو او د اسد د رژیم لپاره د تجهیزاتو په برابرولو کې برخه اخیستي وي اغلی هیلی دا هم ویل چې روسیا باید د اسد د رژیم د ملاتړ په خاطر د رامنځته شوي حالت پایلې لګدار کړي اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا له تازه بندیزونو خبر ترلاسه کړي دغه وزارت ویاندي ماریا زخاروفا دا بندیزونه بې ځایه بللې دي روسیا او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي امریکا او ملګری وایي د اسد رژیم د اپریل په 1 په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او درې څلوېښت ملکیان یې وژلي امریکا فرانسې او برېټانیا د دغو بریدونو په ځواب د شنبې په شپه د اسد رژیم څو پوځي تاسیسات او د کیمیاوي وسلو تولیدي فابریکې په راکټونو وویشتلې د امریکا په مشرۍ تر دې بریدونو وروسته روسیې سوریې او ایران توند غبرګونونه ښکاره کړل او روسیې آن د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دې بریدونو د غندلو غوښتنه وکړه خو چا یې وړاندیز ونه مانه. روسیه ویلی د امریکا په مشرۍ په سوریه وروستي بریدونو نړیوال قوانین نقض کړي او دا به د سوریه د کورنۍ جګړې سیاسي حل لاره لا پسې سخته کړي. اخو امریکایي چارواکو روسیا تورنه کړي چې د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو لپاره د خپلې یوې پخوانۍ ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي. روسیه په 2013 کال کې وروسته له هغه چې په دمشق کې سلګونه کسان په کیمیاوي وسلو ووژل شول له امریکا سره ژمنه وکړه چې د سوریه د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه وړي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی داسې لینزونه جوړ کړي او کار پر روان دی چې د لمر په مقابل کې تت یا تیار کیږي ترڅو د سترګو ساتنه وکړي. اسمت سروان په ریپورت لري.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړي چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوق بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینهوال لري. دا ډول عینکې له ډېرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړیږي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي. دا یو د دوو نیو لپاره دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه خبريږي. خو سپام کړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. د خوست چارواکي وایي چې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په اوربند باندې تر توافق وروسته اوس د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. پاین حال کې دفاع وزارت وایي افغان سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن فرضي کرښې له هغې غاړې د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکې سرغړونې په کلکه ځواب کړي. جمهور رئیس غنی وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیځ هر ډول اضافي بریدونه به نړیواله ستونزه لا پسې پراخه کړي. او عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عرب هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل شوې ده غندنه کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورست تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د هیواد د نفوسو تذکیره واخلي، خو د ده په خبره څو ځلې مربوطې شوبې ته ورغلی خو ستونزه یې نه ده حل شوې. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د محمد الله او ورپسې به د دغه ولایت د چارواکو څرګندونې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نن مې محمود الله دی د هلمند سمې ټلیفون کړی.
څه مشکل و؟
مشکل می دادی چه زمش پلار تذکره نلری نمو آکا تذکره لری نمو نیکا تذکره لری نور دسی ده قوم خلقم مش نلرو مش تذکره نلرو مش التوار سو مش توایش تذکره ندر کوش ده پلار ده نیکا تذکره دینوی
نو تاس ده کم ولسوالی است؟
مش ده هلمان ولایت ده سنگین ده ولسوالیو
ده غسیمی تا نوی راغلی استه کنا ده امده زیب اصلی و سیدون کی است؟
دغه ځای اصلي اوسېدونکي د ډېره وخته زموږ پلار نیکه ګزاره کړې ده. زموږ پلار نیکه مالداران وه.
ځمکه کور څه شی لرئ دلته؟
وه موږ د سنګین د ولسوالۍ د قمندانۍ څخه یو 50 متره لیرې زموږ کور ځای دی. کورونه مو اوس هم شته.
کورونه هم خپل دي؟
وه خپل مو دي.
په دغه سیمه کې چې نور خلک اوسېږي ټول تذکرې نه لري؟
داست خلق ستا چی نیه لری، داست خلق هم ستا چی لریه.
نو آغو چی تذکیری لری سنگه یا خستی؟
و دا داست خلق دی چی مثال آغا دا بل زای سراغلی یا دا بل زای وسیدن کی آغا زایو نه تنگ سوی وصل تراغلی. مش هم داست بل کاری زوز مش دا پلار نیکا آغا خپل شخصیم زک پریش ده دا غزای تطللی و دا وش مش گزاره بندی که و
نو پلار نیکه دی چه دیو بل زی نراغلی دا کاریز نراغلی و حال تا هم تذکیره نلرلا؟
یا پا آغا وقت که آغو تذکیره پیجندل هم نزمج آکا و مبشتن جنی وکراغول تذکیره ما پیجندل نه
نو وست غواره چه تذکیره ولری؟
وست وست مش تا تذکیره را که مش دا غشتن لرو
خاطه چه تذکیره اخلی نو ددی وصول خدا دی چه قوم چه ده آقا پسیمه که چه خلق و سیگی آقا و با تصدیق که چه دغه خلق ددی زی اصلی و سیدون کی دی دغه خلق دا شاهدی ور که دا تصدیق که؟
و مش داست کریبان لرو دلی از مش نختا دلی از تا چه آقا دلی دا سنگین دو ولسوالی کمزکی لری تشتیریم لری تا مش دا شایدی خلق لرو چه واری ولو
تاسو مراجعه نده کرده ولایت تا یا پا ولایت که با دا نفوس و دا ثبت و احوال مدیریت خوبایی یا سانگ خوبایی کنه آقا تا مراجعه کرده؟
آقا تا ورغلی آقا مش داشت دا پلار دا نیکه تشتیران نی نیدر که و نور خلق ورغلی دی پراغو بندی میاشتی وقتون تیر کلی چه تذکره جینی آخی آغا هم مانا دا وطن خلق دی نو دونی وقت مش نلرو چه مش میاشتی ورطا تیری کو
یوازی تو ورغلوی که نور کسانم در سرو
نور کسان را سراو دا علمان پا ولایت که زمش تذکری که جواز دا سنگین و لسوالی نست آلت زمش سرداش خلقو چه آلت دا تذکرو کارکوون که پیجنی خو تذکران نرا جوڑی
دا خستاسی حق ده واقعا تاسی ده دی زی اصلی و سی دون کی استی ستاسی حق جوڑی گی نو ولی ندر کی
وای خو مجور تویلی شز مش چاره تو خوز مش لارو نیکه تذکران نده کری وای نیه ده کری از ده مش ده زن سنوس در جوڑا والای نو تیش تذکره را وی نو تذکره خو مجور مش نلرو مش دای در توایی چی نیه لرو غریبان خالگی کار کو دکور ده پار یو شای پیدا کو آغا چی مش نیاش تل تورت تیره کو چیز مش سر خالگ را سرای آغا با مش پورتل کشپی کو او نو برز مش دکور کار خراتی جی
ده غصی ما چی تاسی پکی وسی گئی ده سب پنامه یا دیگی
دا د سنگین د ولسوالۍ د شکر د شلیه په سیمه
څومره خلک به اوسېږي په دې سیمه کې
د سنګین ولسوالۍ یو کوچنک ولسوالۍ ده د ډامبر کښته خوا یې وطن دی لوړه خوا ټوله دښت دی د دښت په خوا کې در وطن ډېر خلک اوسېږي
ښه ستا مشکل به ورسوو
ده
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر ځواک سره شریکه کړه ځواک صاحب آواز مې اورئ ځواک صاحب د هلمند په ولایت کې هغه څوک چې تذکیرې نه لري تذکیرو د ورکولو هغه پروسه څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه وړاندې کوم هغه کسان چې هغه خپله سوابق ولري او هغه ځای ته چې د تذکیرو اساس ولري او یا هم د هغوی تذکیرې د نیکه څخه پلار څخه ټول سوابق د دوی شتون ولري هغو ته به هر ځای دهګي کېږي او هغو ته به تذکیرې ورکول کېږي او هغو ته به بې له کومه قانوني موانع دوی کېدلی شي ترلاسه کړي چې انشاءالله هغه ته به کوم موانع هم نه وي کړی نو په دې اساس باندې هغه کسان چې هغه سوابق ونه لري هغه هېڅ هم ونه داری تاسته معلومی گی چه هفت احوال نفوس پدیر تحقید باندی او پدیر تلاش داری باندی چه باید هیچ چه تا او دست کسان و کچه اغاست ثابت کنه دیو یا هم اگر دی خلا کمشای با اساس دونه لدی نو اغوی که نویشی تو دی اغا تسکیرو پا اساس باندی چه دا نویه پانی را غلی دی او اغا کدلشی هغه کسان چې هغه چې کوم اساس لري دغه تذکرې مثالته ترلاسه کړي سبب د هغه ولسوالۍ ته چې هغه لرې پرتې ولسوالۍ لکه سنګین هم کې شامل دی او نور ولسوالۍ هم کې شامل دي.
جناب ځواک صاحب دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ نه د محمد الله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې زمونږ په کلي کې تقریبا نیم کلی ډېر پخوانه تذکرې نه لري، حتی تذکرې نه پېژني، او زه غواړم چې تذکره واخلم، د دې ستونزه به څنګه حل شي؟
بلې، دوی کېدلی شي ځکه چې ولایت مقام تعریضه کېږي او د ولایت مقام له طریقه څخه دوی کولی شي چې اړونده احصایې ته او یا هم اړوند ارګان ته چې مربوط دغه ارګان کېږي که هغه نظامي او یا که ملکي نظام هغه ته راجع کېږي تر څو چې په دې باندې قانوني اجراات وشي او پیدا کړي چې آیا کوم سابق لري دوی او یا هم نه لري او یا هم کومه طریقه ورته شته ده چې دوی کولی شي په هغه طریقه باندې خپلې تذکرې ترلاسه کړي. خو د دې لپاره چې دوی ستونزه لري او یا هم تذکرې نه لري، دا هېڅ کار نه لري چې تذکره ونه لري. که یو څوک یې ونه لري، اولاد یې ونه لري، امکان لري چې هغو پلار او د هغو نکاح اخیستی وي په هغه ځمکه کې، کېدلی شي چې هغه تذکره راوړي یا د هغه اساس راوړي او یا هم د خپل پلار سوابق پیدا کړي، کېدلی شي خپله تذکره ترلاسه کړي، ځکه چې هغه هر وخت هم په هغه ځای کې سه چې اړونده د هغه ولسوالۍ سه وي هغه یې ورکولی شي. خو د دې لپاره چې دا څنګه نه ورکول کېږي او یا هم دوی په کلي کې هېڅوک تذکره نه پېژني او یا هم تذکره نه ورکول شوي، دوی کېدلی شي خپله ستونزه یې ولایت مقام سره شریکه کړي، ولایت مقام ورته د حل لاره پیدا کړي او دغه ستونزه یې ورته حل کړي. او دې تر څنګ دوی کولی شي چې احوال نفوس اداره چې ده هغه ته راجع شي تر څو چې دوی د وړاندې هغه هغه ورته حل. خو د دې لپاره موږ تلاش کوو چې د هر چا په وړاندې هر څه ستونزه پرته وي قانون
په چوکاټ سره حل. ځواک څه کده تاسو مراجعه وکي دا د کلی خلک یا سو کور چې دی سم رسته بور سره وکي.
بلې، بل څه سره دا ولایت مقام اداره کوم مسؤلیت سره چلري، هغه کولای شي نو خپل تللی رساته اړوند مسؤلین لري په دې برخه کې کېدلی شي هغه مسؤلین دې سره مرسته وکړي او کېدلی شي چې دا موضوع په مستقیم ډول سره شریکه کړي او موږ هم حل لاره ورته پیدا کړو. او ان شاء الله زه په دې باندې باورې ان شاء الله دوی به خامخا ځکه چې یو څوک په سیمه کې میشتي په هغه ځای کې بیا لکه سنګین ولسوالۍ او نور ولسوالۍ موږ خامخا لیکونه او کارونه او هغه کسان تسکیلي لري که دوی اوس هم نه لري او یا یې هم داسې ستونزه غټه په مخه پرته وي، کېدلی شي چې د زحنمایې له طریقه څخه د قانون په چوکاټ کې لارښوونه ورته وکړو او ولایت مقام عریضه وکړي او د دغه طریقه موږ تر تلاشه دي وکړو چې ستونزه ورته حل.
ډېر زیات تشکر، کور ودان.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو بوسیدونکو غواړي چې د نفوس تذکره ولري، خو په مربوطه شوبو کې لګنو ستونزو سره مخ شوه ده. او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې وسیړل شي او هلته یو قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا ونی موږ ستاسو داسې پیغامونه نه لرو چې د کوم پیدا سوي کس معلومات پکښې راغلي وي، نو ځکه مستقیم هغه پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله د روزګان ولایت چاچنو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ماما دی د عبدالحاجي په نامه دی، د جمعې کار دی چې د سندار ولایت ولسوالۍ کښې نظاره کتل تقریبا 2 کاله 4 کاله کېږي. هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات دي زما سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 4. از ما شماره در از ما مماری که در سات منماتی هر مسلمان منماتی مصر یه فرات لمنمات را که در دلحجی پنامه دیه و از شیشنوهی که روی بیزر و استنفه درسته څور تارونه د کښې کې دا سادي تکلیف لري. روزګان ولایت د کچنو ولسوالۍ د کښې د کلي وي. زما کازی نوم یې عبدالحجي دی. سار مسلمان ورو ته معلومات دي را شماره زما په ټلیفون وکړي. السلام علیکم.
ما دا پیغام ده من محمد حسن ده د کندهار هم ټلیفون درته کړی دی. ما یو ورور ده د کندهار له فیملي کښې اوزیت ورځ ته نادرکه شوی ده. نن یې پیسې له جګیاره څخه دا لږ څه پدرکه شوی ده. نسواري کالي اغوستي دي، تور چپلکې دي، خړه خولۍ ده. تا څه په دې عمل سره په دې شماره کښې ما ته زنګ ووهي. 0 9 4 6 6 4 6.
السلام علیکم. عبدالعزیز د تخار ولایت څخه د اسلامیش ولسوالۍ خان ما یو کاکا د محمد داود په نوم یادېږي چې 14 کاله کېږي د ایران په خوا تللی ده او نور یې څه احوال نه لرو. هر څوک د دغې نه احوال لري زموږ دې شمارې سره دې په اړیکه شي. 0 9 4 9 4 14. شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 9 4 9 4 14. وسلام.
دا زاده راځو سلامونه وایم او فرض سلام. زه محمد عمر چې جلال آباد کښې اوسېږم په کم شلوار یم. زما یو زوی ورک دی دا 9 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. 6 کلن دی او هر چا ته چې پته یي او د ازادۍ د رادو د لارې دی ما ته ټلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خفه یې غون کور خفه دی ودرېده. او دغه زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 8 2 1 0 9. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایي. د مونږ یو ورک شوی وراره ده چې د مرحوم سید آغا زوی ده. د لاغا نومېږي. تقریبا دا 6 کاله 5.5 کاله کېږي چې دا یې ورک ده. هېڅ الو اوال دې نه لرو. د تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کېږي. تقریبا 5 کاله مخکې مونږ ته 5 کاله مخکې ایراد نه یو زنګ وو چې زه په اردو کیمیا باندې یم. له هغه وخت نه تماس مونږ سره قطع ده. وروره ته د مونږ د ازادۍ راډیو د تاسو خواهشمن د خیر وېږي د مونږ د اواز نشر کړي. مونږ د ولایت کابل نه زنګ درته ولی ده کمپنۍ سایه نه. مونږ د ولایت کابل یي لسوالي پاغمان قاضي مرګیران سکونت هم پیلي په کمپنۍ کښې ده. دغه کمپنۍ ورک شوی ده. نو که چا ته معلوم و د مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دی مشهور ده زه کرتریم خان نومېږم. خان آغا نومېږم. مالي ټلیفون 0 9 9 5 5 1.
السلام علیکم. دین محمد خبره کوم د شمنه څخه. زما یو ورور دی ولی خان نومېږي. تقریبا 20 کاله عمر لري. دا یو کال کېږي چې د کوره څه وتلی دی. لا درکه دی هېڅ سال و احوال یې نشته. که یو څوک په هکله معلومات لري پر دې شمېرو دې حال را سره وکړي مهرباني به وي. 0 0 9 2 3 1 2 5 1 8 9 2. بله شمېره ده 0 0 9 3 1 0 8 2 1 3 9 3. پر دغه دواړو شمارو باندې واټساپ هم ستا. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله. زما عبدالرحمن د هلمند ولایت مدني ولسوالۍ د خوشحال کلي څخه تاسو ته زنګ وهلی. تاسو ټولو کارکوونکو ته د دغه ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او بیا زما مطلب او زما خوښ دغه دی ودغه ده چې زما ورور عبدالصمد نومېږي. د طالب اکا زوی دی. د حاجي عبدالله به کم لسی دی. د هلمند ولایت د ندالي ولسوالۍ د خوشحال د کلي څخه دا 10 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی یې. د کار پانه وتلی اوس یې هېڅ معلومات نشته چې هر ورور هر مسلمان کولی شي چې مانا موږ ته یې معلومات را کړي چې ده دا 10 میاشتې کېږي د کوره وتلی دی او 6 کاله عمر لري. هر مسلمان کولی شي چې موږ ته معلومات را کړي. په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 4
نه پنځه څلور څلور پنځه څلور یو یو ځل بیا بیا ووایم صفر و څلور نه پنځه څلور څلور پنځه څلور یو بیا دې خپل شیرینی ترلاسه کړي. السلام
سلام علیکم زه درادو آزادی د کارکونکو ته سلامونه وایم. خپله د بادغیس له ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم د همدوړې د کلي یم. زما یو زوی په نامه د اسدالله ورک دی دا دوه کاله کېږي. د پلار نوم یې میرزا دی دی خپله د پنځلسو کالو دی دا دوه کاله کېږي چې نه په دې د سوی د هرات قلاینه وراتی و هرات زما خپله کور په هرات کې دی. په هر ځای کښې هر ورور هر مسلمان کښې دره کول بیا دی چا سره وي په هر ځای کښې په دغه شماره کښې به ما ته زنګ ووي صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت بل نمبر درته وایم صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس یو نمبر بیا درته وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سوه اووه ویشت په دغه شمېره کښې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم زه او نصیب نه خوشحال د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما ازادۍ د راډیو څخه پیغام دی چې زما دغه پیغام نشر کړي چې زما یو کشر ورور چې دی چې نوم یې اقبال نومېږي تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه دی موږ ته هېڅ حوال نه کېږي چې یادی زما اعلان اوري بل ځای یې موږ ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي چې موږ دی ورته په تمه یو. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه یو یو صفر شپږ پنځه دوه یو یو چې هر چا هر څومره مصرفه کړی زه هغه تاوان ورکوم او لس زره افغاني شیرینی ورکوم چې دغه سړی موږ ته رابیدا کړي. نو د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
السلام علیکم څنګه ورور جوړې بخیر د ازادۍ راډیو ته دا پیغام لرم. زما وراره د بشیر احمد په نامه دی ورک دی درې میاشت کېږي که د هر مسلمان ورور لیدل یا د هغه یا دغه چا سره ورسره یا د خپل اوري وروره د ګریش د ولسوالۍ د هلمند ولایت څه وروره ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وایي صفر اووه صفر بیا صفر اووه پنځه شپږ پنځه تکرار بیا لمبر صفر اووه صفر دوه بیا صفر اووه پنځه شپږ پنځه. ازادۍ راډیو ته ډېره مننه. زه غزنی ولایت اندړوج ولسوالۍ شاین د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک دی ګل حضرت په نامه تقریبا درې کاله وتلی دي. که چا معلومات راکړو زما تلیفون شمېره ده صفر اووه نه دوه اته شپږ شپږ دوه اووه څلور بیا تکراروم صفر اووه نه دوه اته درې شپږ دوه اووه څلور مهرباني خدمتته.
زه په زیاد ماره پلار نوم حاجي عبدالغني نوم دي پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دي. د مشر زوی نوم یې صدام حسین دي صدام حسین دي د ورور نوم یې عبدالعلي دي د پلار نوم یې تاج محمد دي. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره کښې زنګ ووایي صفر صفر اووه یو یو درې اته نه صفر دوه دوه صفر اووه یو دوه یو یو درې دوه نه صفر دوه دوه. ډېره مهرباني.
السلام علیکم ما یو ورور دی د عبدالرزاق په نامه دی د عبدالشکر اکا زوی دی. نو دا دغه دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی او په دغه شمېره کښې زنګ وایي صفر اووه څلور درې واره یې اته یو پلا اته دي درې واره یې یو دی بیا شپږ درې شپږ څلور. السلام علیکم
دا پیغام دی زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بېخي ډېر ورسېږي. زه د مقر د ولسوالۍ یم د غزنی ولایت
چلور کال کی گنگای زوی مورک د پلیاز خدای کچات معلومات کی شیرینی مورکوم دا د ماش مارا د سپار و سپار چلور ات تینز درې ات تینز نه دا د ماش مارا د یوار بیا سپار و سپار چلور ات تینز درې ات تینز نه دا د ماش مارا د کچات معلومات وي خدای ماش مارا د ما سره زنګ ونیسی
ہلو السلام علیکم جاوید ہم بنندرا رولا پچرا گام نماڑی کنی ولا میرا صاحب خدا دو کی جو مو پیغام صاحب شو نہ شرشی یہ تذر غنی کنم اورک لارم اوا کور تھا تکل کی جو برک چھوے کچ ما وا زوری نو لطن پلان دشمارا ومن تاڑی کو کی سپر نہ ہا درے وارا تا چلور برے جو اسواد برے تو مخم خو
عبدالبشیر بارہ والا شنوار والا سوالی دیر دری وسیم کے اندر عبد القادر زمایا اور صدیق نادر کا سوائے دے دا چول سو کلو دے کا چاہتا ہے دا درکی بدر اشمارا دا مات زنگ ہوئی صفر وہ سو نہ دشمے تو وہ آتیا اشمارا اشمارا دیا تکرارا صفر وہ سو نہ دشمے تو وہ آتیا اشمارا والسلام
معلومات بھی انسانی او اسلامی ہمدرد مخیمات اپنے نمبر اڑی کی ہوئی سی صفر آویا نہش پہ دیال سلو سو نہ دیش ہمارا صفر آویا نہش پہ دیال سلو سو نہ دیش و سلام کو احترام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زیا عبدالرحمد بہلمن والا یا دنادر فلیچا سلام اوڑا دیکھوم چې زما ورور ممیز عبدالسلام د هلمند ولایت نه د لیول سوالي د خوشاله کړي د جدولوا به کم نسی دي چې د الله سناشت کیږي چې د کور نه غره خته هیڅ معلومات هم نشته چې د کار په معنا وتل وي اوس موږ هیڅ معلومات نشته چې ته معنا پر کوم موږ کوي خو دا چې نه سن در کسوي چې د کار په معنا وتل وي اوس هیڅ معلومات نشته هر ورور هر مسلمان کولای شي چې موږ ته په دغه شمیره ځان ووي سپر و څلور نه پنځه سلور سلور چنگا سلور یو بلش میرا دا سپر و و شپاز سپر دوا دوا سلور یو شپاز بزا باقا هیل درم چنگا از مجاقا از مجاقا از مجاقا پر ازا پر ایو رسی السلام علیکم
سلام علیکم زدر ادو آزادی کارکون گو تا سلام لانجی کوم از خبال دا بادغست والایتی هم دا مخور دا بولو سوالی اما دغه د کلیم دا د وکال کې د سوي مې ورک دی په نامه د اسد الله دی د تنظیم څخه کار دی د پلازمې مرزا دی په هر کې یا کده زما زغ او یا د چا سره اړیوال یا یو بل ځای په خاطر د خړای دا هر چا سره کې په خاطر د الله دی ما ته په دغه شمه باندې زنګ وې زه په خپل په سر کو باندې ما یو بیان د هرات کې اوس وسې زم شمارې د سه پر وسو کې زه اتیا یو سم شپږ اتیا دوا سو وویش بل نمبر د سه پر وسو اتویشت وسو شپانس اتسو دولس تا یو نمبر بیا ده تاو سپر وسو پنزا اتیا یو سو شپوز اتیا دوسو ووشت تارو موری دی ار پریشان جد ارچا سری پا خاطر دا آلا پا دا نمبر دی ما تا زنگ ووی شیرینی استا وسلا
زده پیغام پریدم دا زادی را دیتا زده سید ولی دا نغالی دا ولسوالی دهلمند ولایت ته نداری د ولسوالۍ څخه پیغام پرېدم د ازادۍ راډیو ته دا یو خدای چې د کارج د دوم کال څخه دغه په ولسوالۍ کې ورکسوي دي د اخرې ولسوالۍ کې ورکسوي دي پیغام د ازادۍ راډیو ته پرې شو دي چې زه د کندهار په ولایت کې په هوټل کې یم نو دغه لمبر کله لمبر نه پرې شي دغه لمبر زه پرېدم باید په دغه لمبر شاره ځنګ ووي سپر و تلور نه پن یو یو تلور درې درې بیا بیا لمبر دی سپر و سو نه تلویش دوا سو یو نه تلور سو درې و سلام
هلو سلام علیکم رور جان څنګه ښه جوړې په خیر زما یو ورور ورک دی په نامه د عبدالحادي که چاته معلومات ماته دې په دې نمبر زنګ ووهئ
بلی زه نور احمد عادل یم د نهر سرای څخه ستاسو سره د نهر سرای سره په تماس کې یم زما یو انډوال دی چې شلو کاله په عمر دی یو میاشت کېږي چې نادره کسه وي هر څوک چې په هکله معلومات لري مستدي خبر راکړي وسلام
الو السلام علیکم خیرت بخیر دی مولان سایه خیر لا غنه میږي د وړو وړو چې ورکړي هر څه پیدا کړی په داسې مارګ ځام وو چې پر اوسه ورته اچا
دا نفر چې اوس په ازادي راډیو کې وویل ول دا نفر چې دا ګل نومي کله وایي د نادالي کله وایي د مرجي دغه خپل لمبر ته اعلان نه کوي دا لمبر کوي واری پیږي راته اعلان مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ سپتماس کی مول گومشیدل رو پنام د اکبر اغا ډیر وخت ورو سپدغه موست پیدا کی پدغه شماره و موست 02025022 پدغه شماره د موست سره تماس ولس
من نور را تاسو دا پیغام د تخبر کړ په دې لاله چې ورک خپلوان او ځان موجر تجربه پیدا او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته را سره کوي مننه ترې کوم تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علام ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم ز چه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.